په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې. السلام علیکم او د نن ورځې سهار مو نیک مرغه. د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. نن یک شنبه ده، د لندی یا قوس 11 د دسمبر لومړۍ نیټه. نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلوو. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د اټکل له مخې نن یک شنبه د افغانستان په اتو ولایتونو کې د واورې، باران او سیلابونو اټکل سوی دی. دغه وزارت پرون په یو خبر پاڼې کې ویلي چې د شنبه او یک شنبه په ورځو د سالنګونو په ګډون په بدخشان، تخار، کندوز، پنجشیر، بغلان، پروان، میدان وردګ او بامیان ولایتونو کې د واورې، سخت اورښتونو، متوسط تالندې برېښنا او ناڅاپي سیلابونو اټکل سوی. په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه د 1500 او 1500 ملي مترو پوری اټکل سوی ده. په همدې حال کې د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت د روانې لندی میاشتې د 11 او 13 نیټې ترمنځ د هیواد په ځینو سیندي حوزو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو اټکل کړی دی. دغه وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د شمال، پنج او آمو په سیندي حوزو کې د نسبتا سختو بارانونو او د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د اټکل مخې د سمنګان، بغلان، کندوز، تالقان او بدخشان په سیندونو کې د بارانونو او د واورو د ویلي کېدو له کبله به د اوبو کچه لوړه سي. طالبانو په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د پروګرام په لړ کې په بدخشان کې د دریو ولسوالیو لږ تر لږه 1.5 کسان د کوکنارو د کار په تور نیولي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې د بدخشان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د پولیسو یو چارواکي ویلي چې نیول سوي کسان د بدخشان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي دي. راپور زیاتوي چې تورن کسان د نورو څېړنو لپاره سیمه ییزې محکمې ته سپارل سوي. د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله خونزاده په 1400 مریض کال کې و فرمان کې افغانستان کې د نشئی توکو کرل، قاچاق او خرڅلاو بند کړل چې طالبان ویل د سره د مخدره موادو په تولید کې د پام وړ کموالی راغلی. خو د ملګری ملتونو د یو ورستی راپور لمخې د دې هواد په شمال ختیځ ولایتونو کې د کوکنارو په کرکیل کې یو ربیا صنعت زیاتوالی راغلی. د طالبانو د ریاست الوزرا د اداري مرستيال مولوي عبدالسلام حنیفي په مشرۍ د دوی یو هیات پرون شنبه ازبکستان ته لړ. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا سفر د ازبکستان په بلنه کیږي چې پر مهال به د ازبکستان له چارواکو سره د سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي او فرهنګي اړیکو د پیاوړتیا او پراخولو په باب خبرې وسي. ازبکستان د ګوتو په شمیر هیوادونو دی چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او په تلي یا میزان میاشت کې عبدالغفار بهر په تاشکند کې د طالبانو د سفیر په توګه ومنه. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وایي په روان 14 ورځني کمپاین کې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره کار کوي. دغه سفارت د شنبه پر ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ختمول یو نړیوال لومړیتوب دی او افغانستان هم ترې مستثنا نه دی. وړاندې راغلي دوی د 14 ورځني کمپاین پر مهال د افغان ښځو د خوندیتوب او پیاوړتیا لپاره لاسونه سره یو ځای کوي. د امریکا سفارت زیاته کړې چې هر ښځه د امنیت، کرامت او برابري مستحقه ده. د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په وړاندې د مبارزې 14 ورځنۍ نړیوال کمپاین د دوشنبه په ورځ پیل شو. د دې کمپاین موخه په ټوله نړۍ کې د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض ختمول دي. ایران کې مشت افغان خبریالانو، درستنیو کارکونکو او د بشري حقوقو او د مدني ټولنې فعالانو یو غونډه کې په ټولنې کې د ښځو د ونډې د اهمیت او له ښځو سره د زور زیاتی پر ضد د مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ. غونډې ته چې پرون د ایران په پلازمینه تهران کې جوړه شوې وه، په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون مشر امید پویا د ښځو د حقونو په مسأله کې د خبریالانو او رسنیو د مسؤلیتونو په اړه وویل.
رسنۍ د ځواکمنو وسایلو په توګه باید په فرهنګي بدلونونو کې مهم رول ولوبوي او پیاوړي یې کړي. خبریالان باید هڅه وکړي چې د ښځو ستونزو ته ځانګړې پاملرنه وکړي او دا باید په یوه عمومي غوښتنه بدله شي.
افغانستان کې له تیرو څه باندې 3 کلونو راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي، د کار او زده کړو په ګډون پر ښځو او نجونو سخت بندیزونه لګول سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړ که د بریکس ټولنې غړي هیوادونه په امریکایي ډالر راکړه ورکړه کمه کړي، نو د دغو هیوادونو پر وارداتو به 30% تعرفه وضع کړي. بریکس د اقتصادي همکاریو ټولنه ده چې د برازیل، روسیې، هند، چین او جنوبي افریقا په ګډون یو شمېر هیوادونه غړیتوب پکې لري. ښاغلی ټرمپ پرون د تروت په نوم ټولنیز شبکه کې ولیکل چې د دې لپاره چې بریکس د ډالر پر ځای په خپل یا په بل پولي واحد راکړه ورکړه ونې کړي یو کلکه ژمنه په کار ده. شام دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د بریکس غړو هیوادونو تیره میاشت د روسیې په کازان ښار کې په خپله غونډه کې له ډالرو پرته په نورو اسعارو د راکړې ورکړې او د سیمه ییزو پولي واحدونو د پیاوړتیا په اړه بحث وکړ. د کرکټ تر 1900 کلونو د کم عمره لوبډلو د آسیایي جام سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او سریلانکا دغه راز د بنګلادیش او نیپال ټیمونه سره مسابقه کوي. دغه دواړه مسابقې د کابل پر وخت سهار 9:30 بجې په متحده عرب اماراتو کې کیږي. د افغانستان او سریلانکا مسابقه د شارجي او د بنګلادیش او نیپال مسابقه د دوبی د کرکټ په میدان کې کیږي. افغانستان تیره جمعه د دغو سیالیو په لړ کې د بنګلادیش په وړاندې ماتې وخوړه. افغانستان په بی ګروپ کې له بنګلادیش، سریلانکا او نیپال سره دی. پرون د دغو سیالیو په لړ کې پاکستان په ای ګروپ کې هند ته د 3 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د کرکټ تر 1900 کلونو کم عمره لوبډلو د آسیایي جام سیالۍ چې 8 ټیمونه پکې برخه لري د متحده عرب اماراتو په کوربهتوب تیره جمعه پیل سوې او د لیندی یا قوس پر 13مه ختمیږي. خبرونه مو د سهار د 5 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. ورزو د دې نیم ساعته خبری مجلې د خبری راپورونو برخې ته د افغانستان د متقاعدانو د ټولنې مشر وایي له کلونو یې د معاشونو د نه ورکولو ستونزه حل نسوه او د ژمي راتګ دوی اندېښمن کړي.
متقاعدین په سخت او مشکلات او ډیر ستونزو سره مخامخ دي او دغه ستونزې داسې هم نه دي چې څوک پرې خبر نه وي.
راپور نوی پورتورخم او نورو دروازو د باروړونکو موټرو د تاګ راتګ لپاره د لنډمهاله سندونو موده ختمه سوې او ورسره افغان موټر چلوونکي له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
په کار ته شي دا سیستم ورته جوړ شي چې بس پاسپورت سکینر ته نشي او سکینر کې سکین کوي او بس آنلاین چې کومه د انټری شي او د اگزیټ شي او د آزادانه تور باندې زیر راځي.
افغانستان کې د ژمي پر مهال د ګازو نیولو په نتیجه کې د مړینو شمیر زیات شوی. په بهرنیو مسایلو کې دا راپور اوري چې د سوریې د حلب ښار ډیری سیمې د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې دي. دا خبری مجله تر 5:30 بجو دوام کوي.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونه ته شرغلاست. ورزو د دې خبرونه د راپورونو برخې ته د افغانستان د متقاعدو کارکوونکو د ټولنې مشر وایي چې د متقاعدانو روانو ستونزو ته د یوې حل لارې د موندلو لپاره یې کندهار ته سفر وکړ خو بیا یې هم د قناعت وړ ځواب ترلاسه نه کړ. په اصل کې چې ژمی پر رسېدو دی ټول افغانان له ستونزو سره مخامخ دي خو متقاعدو کارکوونکو ویلي چې د دوی ستونزې خورا زیاتې دي. د بشري مرستو رسوونکي ادارې وایي چې اوس مهال شاوخوا 8 میلیون افغان وګړي سم د لاسه بشري مرستو ته اړتیا لري. نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د متقاعدو کارکونکو د ټولنې مشر افندي سنگر وایي چې د ژمي له رانږدې کېدو سره د هیواد د متقاعدینو ستونزې هم خورا زیاتې شوې دي او دوی او کورنۍ له غذایي ناامنۍ او روغتیایي مشکلاتو سره لاس ګرېوان دي. نوموړی وایي چې ډیری متقاعدین حتی د خپلو کورونو د تودولو وس هم نه لري. ښاغلی سنگر چې د متقاعدینو د بندو امتیازونو لانجې ته د یوې حل لارې د موندلو لپاره کندهار ته تللی و تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل
متقاعدین په سخت او مشکلات او ډیر ستونزو سره مخامخ دي او دغه ستونزې د سیمې دي چې څوک په خبر نه وي. ما خپل ټول چارواکو ته د امارت اسلامي د ستونزې رسولي دي حتی قندهار ته زلاړه مچال ته هم دوله شپې وکول چې دغه د متقاعدینو ستونزې باید موږ شیخ صاحب ته نږدې نه وګورو. مله متاسفه په بعضې مشکلاتو باندې موږ نه شو کولای مانه ورقرز واخشته.
د طالبانو حکومت د دلایلو لوړاندې کولو پرته د افغانستان د تقاعد سیستم لغوه کړ او د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده د یو فرمان په اساس د 403 کال لومړۍ میاشتې څخه د دولتي ادارو د ملکی او پوځي کارکونکو له معاشونو څخه د تقاعد پیسې هم نه ګرځول کیږي. د طالبانو د پریکړې خورا زیاتې پوښتنې رابرسیره کړې دي. له هغې ډلې دا چې د هغو کسانو پر وړاندې به د طالبانو د حکومت مسؤلیت څه وي چې له 403 کال مخکې لدندو تقاعد شوی دی. د حقوقي چارو کارپو د کابل په هنتون استاد نصر الله ستانکزای د پښتنې ته ځواب وایي
د کار حق او د هغه تبعات یو طبیعي حق ده او د حساب له مخې لاس ته راځي. نو د طالبانو د مشر فرمان له صدور له نیټې نه په وروستیو حالاتو تاثیر کوي قانون ما قبل ترجعات نکوي بنان هغه حقوق چې د متقاعدین نوازه سوي دي او مسلم او اصلي حق نن کې یو باید ورته ورکړي.
اوس چې جمعې په درشل کې دی یو شمیر متقاعدینو چې فکر کوي هیر شوی دي ازادي رادیو ته دردونکو پیغامونه راستول دي او غواړي چې غږونه یې د ازادي رادیو له څپو څخه د واکمنو طالبانو غوږونو ته ورسیږي.
ہمارے چیستانی چکانیا بس بیا مست تکاوت نه لري کړی کول بیا مست کای کینو د درې اپ کې دا تزورات په پټي ورز دی ورزي حل ته ورسي د زمالیت وی زمالی د سر په ویری شو نه څه تکاوت نه څه
کاروبار نه پریزي کاریګری نه څه یو کله ته لاړ شو بیا ځو ځو کړی سم کاریګری وو کو آرام نه پیدا کیږي دا چې د موږ متفایده نه پد خراب دا ولودنه وای چې فلارا مونتا چې باسو خپل مصبوط واخلو واسه مې نه څه څنګه بیا شي دا بدارین
د شکایتونو دا غږونه داسې مهال اوچتیږي چې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه خبرداری ورکړی. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې ویلې دي چې په دې هیواد کې اوس مهال له 28 میلیون ډیر وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
ممردل چې د افغانستان د متقاعدانو د ټولنې غړي وایي چې د ژمی راتګ ته اندېښنه لري او له کلونو راهیسې خپل امتیازونه او معاشونه نه دي ترلاسه کړي. بلخوا په افغانستان کې د ژمی پر رسیدو او د هوا په سړېدو سره هر کال د ګازو نیولو له کبله د مرګ ژوبلې شمېر زیاتېږي. ځینو افغانانو ازادي راډیو ته ویلي چې د ډبرو سکرو سوځولو او د ګازو د کارولو د څرنګوالي په اړه بې احتیاطي او د عامه پوهاوی نشتون د دې سبب سوی چې په ژمي کې ډیری کورنۍ له دې درکه مسمومي یا همړي سي. نور حال په دې راپور کې
ډیرای افغان کورنۍ د زمي په موسم کې د خپل کورونو ته تودول لپاره لګاس او د جبرو سکرو لسوځولو کار اخلي چې وخت نو وخت د خلکو د مرکزوبلې ګاز او سکرو نیولو لامل ګرځي. بیوزلي د بی کیفیت سونتوکو کارول او بی احتیاطي د ګازو نیونې او ورته پیښو ستر لاملونه بلل کیږي. د کابل ښار اوسیدونکي بانو حیدری وایي ډیرای کورنۍ د بیوزلۍ له امله په زمي کې د خپل ځانونو او کورونو د تودول لپاره او په سندلۍ کې چې د تودوخې لومړنۍ وسیلو ده د ډبرو سکاره په کیسه وزوي او د ګازو د خطرونو په اړه د احتیاط نه کولو لامل مرګونی پیښې رامنځته کیږي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید په دې اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
مردم توان اقتصادی بالایی نداره و استفاده از صندلی و تازه نکردن و
خلق ډیر لوړ اقتصادی وس نه لري. د صندلی کارول او د سکرو نه تازه کول او په سم توګه نه چمتو کول د دې لامل ګرځي چې خلق غاسونی سی او هر کال د ډیرو خلکو ژوند واخلي.
بلخوا د ګازو د کارونې په اړه د بې احتیاطۍ له امله په رامنځته شویو پیښو کې د ځینو قربانیانو کورنۍ وایي باید د دغو سون توکو او ګازو په کارولو کې ډېره پاملرنه وسي. د هرات ولایت اوسیدونکي وحید احمد الکوزی چې د تره زوی په خونه کې د ګازو د خپرېدو له امله په اور لګېدنه کې مړ شوی ازادي راډیو ته وویل
بچو کوکوم میشه ای قبلا به یک شرکت کار میکرد و داخل شرکت آشپز بود.
زما د تروزوی مخکې په یو شرکت کې کار کاوه او هلته آشپز وو. کله چې سهار تللی وو او آشپزی یې پیل کړې وه نورو همکارانو یې ګاز خوشی پرېښی وو. کله چې غوښتل ګاز ولګوي یو دم اور لګېږي. لومړی یې سترګې زیانمنې سوې چې وی نسوای کړی له خونې د باندې راووزي. له بده مرغه په خونه کې کاملا سوځېدلی وو او جنازه مو یې راوویستله.
د غور ولایت اوسیدونکي یاسین اشان بیا ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د سونتوکو د خراب کیفیت او غیر معیاري وسایلو له امله تیر کال په دغه ولایت کې ډیر خلک په ګاز نیولو کې مړه سول. دای په دې باور دی چې د ګازي بخارۍ خراب کیفیت په کورنیو کې د ګازو نیولو تر ټولو ستر لامل دی.
مثلا از اثر ګاز گرفتگی شاید احتمال میده که بیشتر از 10 تن جان شده از دست دادن.
تیر کال د ګازو نیولو لامل په اټکلي ډول شاوخوا لس کسان مړه شول او خایي سلګونه نور په روغتونونو کې بستري شوي وي. د خلکو نابلدي او دا د بې کیفیت بخارۍ واردات د غراز د سکرو ټیټ کیفیت یې لاملونه دي.
خو ولې هر کال د زمي پر رسیدو د افغانانو ترمنځ د ډبرو سکرو او ګازو د مسمومیدو له امله د مړینې کچه لوړیږي او ډیر خلک وسني. هڅه مو وکړه د ګاز نیولو د خطرونو د مخنیوي او عامه پوهاوي په اړه د طالبانو د حکومت د امنیت وزارت ویاند شرافت زمان د دغه وزارت د پلانونو په اړه وپوښتو. خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دغه راز د طالبانو د حکومت د نور ماو استاندارد ادارې هم د بې کیفیت او غیر معیاري غازي بخاریو د وارداتو د مخنیوي په اړه د کړنو په تړاو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. له دې سره یو شمېر روغتیا پالان وایي چې کورنۍ باید د زمي په موسم کې د تودوخې وسایلو په ځانګړې توګه د غازي بخاریو او د ډبرو سکرو کارولو په اړه جدي پام وکړي تر څو په خبره یې د غاز نیولو له ګواښونو مخنیوی وسي. د داخله ناروغي متخصص ډاکټر جمعه زاده ازادي راډیو ته وویل غاز نیونې او سکرو نیول دواړه یو ډول لاملونه او پایلې لري.
کسانی که مثلا در خانه سنگ زغال میسوزن،
هغه کسان چې په کورونو کې د ډبرو سکاره سوځوي یا هم د بلوتو سکاره سوځوي باید لومړی ډیر ښه تازه کړي، بیا د په آزاد فضا کې کېږدي چې مونوکساید غاز چې د تنفس د بندېدو او مړینې لامل کېږي باید لرې کړل شي.
ډاکټران دغه راز د لیمو د اوبو څښل او آزاد فضا ته د غاز نیونکي کس انتقال له لومړنیو مرستو بولي او وایي چې په داسې پیښو کې دا لارې چارې وکارول سي. د یادونې ده چې مونوکساید غاز بې بوی، بې رنګه او د مشخصو ځانګړتیاو پرته د هوا په پرتله لږ سپک کاربن دی او د خورا لوړ خپرېدونکي وړتیا له امله په چټکۍ سره په ټول چاپیریال کې راټولېږي او د مرګ خطر رامنځته کوي. لیدل کېږي چې هر کال د زمي په موسم کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ډبرو سکرو او غازو د مسمومیدو له امله د کورنیو د مړینې راپورونه خپرېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. او سم یو بهرنی مسأله، راپورونه وایي چې د سوریې د حلب شار ډیرای سیمې د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې دي. د بشار الاسد رژیم وسلوالو مخالفانو د چهارشنبې په ورځ پر دوو لویو شارونو حلب او ادلب حمله پیل کړې او پرونی د حلب شار ډیر برخې ونیولې. د دولتي رسنیو د راپورونو پر اساس د دولتي ځواکونو په هوایي حملو کې لږ تر لږه شل تنه وسلوال مخالفان وژل سوي دي. دا هم راپور
د سوریه د حکومت وسلوال مخالفین پروند حلب خر په مرکز کې په داسې حال کې چې وسلې ورسره وي په پیک اپ موټرو کې ګرځیدل. لدې یو ورځ مخکې دا وسلوال د ترکیه پولی ته نږدې د شمال لویدیځ تر ټولو لوی د ښار ته په داسې حال کې نه نوتل چې د عین شاهدانو په وینا دولتي ځواکونو پر وړاندې ډیر لږ مقاومت وکړ. د عین شاهدانو په وینا د جمعې په شپنه وخته د ښار پر یو څنډه د سوریې د دولتي ځواکونو په دوو بمباریو کې د وسلوالو مخالفینو اضافي جنگیالي او د ملکی وګړو کورونه په نښه شول. د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان ویلي دي چې په دې برید کې شل تنه مخالف وسلوال وژل شوي. د سوریې دولتي ځواکونو پرون په یو بیان کې ویل چې د وسلوالو د بریدونو د شندولو او د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره خپل پوځي ځواکونه له حلب څخه وایستل، خو د ځوابي حملو لپاره تیاری نیسي. پوځ په خپل بیان کې تایید کړی چې وسلوال یاغیان د ښار مهمو برخو ته ننوتی دي، خو وایي چې هغوی په ښار کې د تلاشۍ پوستې نه دي جوړې کړي. پر حلب د وسلوالو مخالفینو ولکه د بشار اسد د رژیم لپاره لویه رسوایی بلل کیږي. اسد ته وفادارو ځواکونو په 2014 کال کې د روسیې او ایران په مرسته د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وسلوال مخالفین او زرګونه ملکی وګړي د حلب ښار د ختیځ لکلو او باندو وېستل. پر حلب له هغه مهال راهیسې بیا برید نه و شوی. د 2014 کال جګړه د وسلوالو یاغیانو پر ضد په مبارزه کې د رژیم لپاره مهمه لاسته راوړنه وه. په سوریه کې د حکومت پر ضد وسلوال پاڅون په 2011 کال کې وروسته له هغه پیل شو چې د اسد د واکمنۍ پر ضد سولیز اعتراضونه په تاوتریخوالي واوښتل. اسوشیټډ پرس خبري اژانس د عیني شاهدانو له قوله لیکي چې د سوریه دولتي ځواکونه د حلب په هوایي ډګر او یو پوځي اکاډمۍ کې کلاباندي، خو د ځواکونو ډیره برخه د جنوب له اړخه له ښاره وتلې دي. د راپور لمخه کورد ځواکونه لا هم د ښار په دوه ناحیو کې پاتې دي. د حکومت پلاوی شام اف ام رادیو د راپور لمخه پرون په حلب کې د خلکو او موټرو تګ راتګ پیکاو، خوونځي او ادارات بند وو. ډیری خلک په کورونو کې پاتې وو. وسلوالو د ښار په مرکز کې هوایی ډزې کولې، خو له دولتي ځواکونو سره د نښتو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا وویل چې د ښار هوایی ډګر بند دی او ټولې الوتنې کنسل شوې دي. د او چا د بیان لمخې د جمعې په ورځ چې د برید لومړۍ ورځ وه د حلب دوه مهم دولتي روغتونونه له ناروغانو ډک وو، خو اکثر خصوصي روغتیایي مرکزونه بند وو. د حکومت وسلوالو مخالفینو د چهارشنبه په ورځ پر حلب او ادلب ښارونو حمله پیل کړې او د جمعې په ورځ حلب ښار ته ننوتل.
له خبرونو ور اخوا
راپورونه وایي پر تورخم او نورو دروازو د باروړونکو موټرو د تاګ را تاګ لپاره د لنډمهاله سندونو موده ختمه سوي او ورسره افغان موټر چلوونکي له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د ټاټ یا ټي ای ډي په نوم دغه سند له مخې موټر چلوونکي کولی سي لیویزي او پاسپورت پرته پر دغو دروازو تاګ را تاګ وکړي، خو دوی اړ دي چې په هرو شپږو میاشتو کې دغه سند نوی کړي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال فرهاد شینواري په راپور کې.
په تورخم کې د کسټم یو چارواکي عمر باچا لخوا مشال ریډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویل شوی چې دا محل په سلګونه افغان ډرورانو ټی ډی په نوم د موقتی داخلي اسنادو میاد ختم شوی او په کار ده چې په وخت یې تمدید کړي. په تورخم کې د کسټم لخوا په لګول شوی بینر باندې لیکل شوی چې د دسمبر لومړۍ نیټې نه به هغو ډرورانو ته په تورخم دا وړېدو اجازه ورنکړي چې دا اسنادو میادې ختم شوی وي. دا اسناد د پاکستان فدرل بورډ آف ریوینیو او پیښور کسټم هاوس لخوا لازمی ګرځول شوی. د افغان ترانزټ ریډ یو سوداګر کلیم الله مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې افغان سفارت او په افغانستان کې د پاکستان سفارت نه ټی ډی په نوم اسنادو تمدیدول باندې وخت لګي او په کار دا چې ډرورانو لپاره دا عمل تیز کړل شي.
ترانسپورټران او کسټم کلیرنګ ایجنټس د دواړو ملکونو امبیسیو نه دا مطالبه کوي چې رینیول دا کوم عمل دی دا د زر تر زره تر سره کړی شي چې پاک افغان کوم تجارت ته شي دا متاثر نشي. په تورخم بارډر کې ټولو ترانسپورټرانو ته د کسټم لخوا دا بینری لګېدلې دي چې په ایکسپایر ټیټ باندې به نه کوم ګاډی افغانستان لتلی شي او نه به پاکستان لراتلی شي. نو په دې سلسله کې د ترانزټ ډایریکټر صاحب افغان کنسولیټ سره رابطه شوې ده او هغوی ورته په جواب کې دا ویلې دي چې ترانسپورټران دا اوریجنل ټیټ راوړي او ورسره چې کوم د ټیټ فیس دی هغه د جمع کوي او په سلریش ساته کې به دوی ته د ټیټ سرټیفیکټ میلاویږي.
پاکستان څخه کال د مارچ په 9 نیټه یوازې افغان ډرورانو لپاره د پاسپورت او ویزې شرط ختم کړ او د طالبانو د حکومت چارواکو سره په دې متفق شول چې افغان ډرورانو او ګاډو ته د ټی ډی په نوم مخصوصې پاڼې جاری کړي چې په تورخم باندې پرې په اسانۍ سره تګ راتګ کوي. دغه ټی ډی په نوم مخصوصې پاڼې په پاکستان کې د طالبانو تر واک لاندې سفارت او کنسلګری تیاروي او په کابل کې د پاکستان په سفارت کې هم ریکارډ جمع کیږي او په دې باندې افغان ډروران شپږو میاشتو پورې بغیر د پاسپورت او ویزې دواړو ملکونو ترمنځ دوامدار تګ راتګ کړی شي. په تورخم کې ترانسپورټران ویلي چې په کار دا ډرورانو ته د خپلو ټی ډی په نوم اسنادو تمدیدولو لپاره نور وخت هم ورکړل شي او دا موده دی ورته وغځول شي. د پاکستان وفاقي حکومت په تورخم باندې په 2018 کې د پولي سمبالولو پالیسي عملي کړې او ډرورانو او ایمرجنسي ناروغانو نه علاوه چاته اجازه نه ورکوي چې د بغیر پاسپورت او ویزې پرې تګ راتګ وکړي. په تورخم کې یو سوداګر واحد شینوار وایي چې افغان سوداګرو ته هم په تورخم کې یو شمېر مشکلات شته او د سفري محدودیتونو وجه ورسره په اسانه دوه طرفه کاروبار نشي کړای.
ټریډر کله مونږه افغانستان نه روان شي نو په تورخم بارډر باندې په زیرو پوینټ باندې په پاسپورت کې په انټری کې په ایگزټ کې دته ډېر زیات مسائل دي. په کار ته چې دا سیستم ورته جوړ شي چې بس پاسپورت سکینر ته نسی او سکینر کې سکین کوي او بس آنلاین چې کوم د انټری شي او د ایگزټ شي او د آزادانه تور باندې زیرا زی دینه علاوه چې کله راکیو زی ټریډر مونږه مالوالا نو هغه چې کوم د تورخم انتظامیه خلکم دی سنور خلکم دی او دا چې کوم دا پیښور پر ډیر زیات مطلب په تکلیف کی هر څوک په چیک پوسټ باندې کوځي یره ته چاله راغله او ته څنګه راغله او تاسو مر پیسې وروړي هر حال ډیر زیات مسائل دی غ ټریډر تا غ تاجر تا نو هغه بیا چرته راځي چې دومره په کار دی دارو کا وټونه ختم کړی شي
د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹری زیاد تجارت او صنعتونو ګډي خونی او د دارانو په بیا بیا ویلي چې په تورخم لګول شویو سفری محدودیتونو لوجه امپورت او ایکسپورت رقم شوی او په کار دا چې په دې دروازه اسانۍ پیدا کړل شي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر
د ازادي رادیو خبرونه اوري د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ادعا کړی چې په اسلام آباد کې په وروستیو اعتراضونو کې ځینې افغان وګړي نیول سوي دي د دې وزارت ویان دی په یو خبري غونډه کې ویلي چې په سیاسي لاریونونو کې د بهرنیو وګړو ګډون غیر قانوني کار دی خو په پاکستان کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی په دې اړه یو لړ څرګندونې کړې دي سنا ککړو نور تفصیل
په وروستیو اعتراضونو کې د افغانانو د ښکېلتیا په تړاو د پاکستاني چارواکو د ادعاو په دوام کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ادا کړی چې په اسلام آباد کې په دغو لاریونونو کې یو شمېر افغان وګړي هم نیول شوي دي د دې وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ پرون جمعه په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په سیاسي اعتراضونو کې د بهرنیو اتباعو هر ډول ګډون غیر قانوني دی او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په ډیر شر د دې کسانو اړوند معلومات خپاره کړي تر دې مخکې د اسلام آباد د پولیسو قومندان سید نصیر علي رضوي تیره اونۍ رسنیو ته ویلي وو چې د تیرې اونۍ د اعتراضونو په لړ کې د نیول شویو زرو کسانو له ډلې شپږ پنځوس افغانان دي همداراز د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د چهارشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې افغانان باید د دسمبر له یو دېرشمې وروسته په اسلام آباد کې د اوسېدو لپاره د پولیسو لخوا جواز ترلاسه کړي خو په اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغانان وایي چې په وروستیو ورځو کې پولیس د استوګنې سیمو ته ننوتلي او ډېری هغه کسان یې نیولي چې په اعتراضونو کې هېڅ برخه نه درلوده د اسلام آباد په شورمور سیمه کې یو افغان کډوال محمد غیاسي غبار چې امریکا ته د کډوالۍ په یو کیس لري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا کسان چې په دې اخر نیوړی دي تظاهرات یو پټ پرشه کې لاس نه لري دوی تا ټول همدلته د کیس لرونکو دي یا کوم کاروبار کوي کوم خلک چې امریکای کې سونه لري مخکې د امریکای سفارتخانه کومه لیټر چې ورکړي وو دا لیټر هم د پاکستان پولیس نه مني
نو موري امریکا ته د افغانانو د لیک پر پروسې هم نیوکه وکړه وی ویل کته هم د ډیرو افغانانو مرکه او طبي معاینات شوي خو تر اوسه د هغوی د لیک په برخه کې کوم اقدام نه دی شوی یو بل افغان کډوال محمد اشر سیفی هم مرته ستونزه لري
مهاجرم پاکستان باد کې اوسېګم پرونه ماته پولیس دوزل اختارونه ورکړه چې تا نیسو مولا چې مونږ کوم مجرم نه یو مونږ په یونیسیار درې کال دی مونږ سیویو سب چوي یو مونږ ډیر پریشان یو یو سل سو کسان نیولې دا یونیسیار او جامع مدني او حقوق بشر نغواړو که تاسو مهرباني وکړئ د مهاجرینو ته کوم کومک وکړئ مونږ خزه مونږ اولادونه ټول نه خو راک دي نه مونږ آرام یو نه خوب کوو بالکل پریشان یو
هڅه مو کړ چې په دې اړه د نیول شویو کسانو له کورنیو سره هم خبرې وکړو خو هغوی د موضوع د حساسیت له امله له خبرو کولو ډډه وکړه تیره اونۍ په اسلام آباد کې د پاکستان د پخواني لومړي وزیر عمران خان په ملاتړ لاریونونه په تاوتریخوالي واوښتل او د لاریون کوونکو او د پاکستان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته وشوه چې په پایله کې سلګونه کسان ونیول شول لاریون کوونکو د پاکستان له زندان څخه د عمران خان د ژر تر ژره خلاصون غوښتنه کوله چې له یو کار راهیسې په بند کې دی په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو سراسري شورا د دې نیولو په تایید د پاکستان حکومت وغوښتل چې په دغه هیواد کې له میشتو افغان کډوالو سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي د دې شورا سرپرست میوند علمی افغان ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر کډوال په سخت اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي چې د ویزو د تمدید توان هم نه لري
لکه څنګه چې دا څلوېښت پنځه څلوېښت کاله د پاکستان دولت ملت خلکو له افغانانو سره همکاري کړې ده چون موږ مهاجرینو د مهاجرینو په نمایندګۍ دا خواهش کوم د اکثره مهاجرینو دا خواهش ده چې پاکستان د خپلو همکاریو ته لږ نوره مې دمه ورکړي اوس موږ څنګه وکړو مجبوریت نه دلته راغلي خلک اکثره دلته ډوډۍ نه لري وږي دي
هغه همداراز له افغانانو وغوښتل چې د پاکستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي او د دغه هیواد قوانینو ته درناوی وکړي دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر یا یونیسیار راپور ورکړی چې په اکتوبر میاشت کې په افغانستان کې 800 افغانان نیول شوي دي د دې سازمان په راپور کې چې د نومبر په 28 مخبور شو راغلی چې سږ کال په پاکستان کې 300 افغانان بندیان شوي دي په راپور کې زیاته شوې چې د 2023 کال د سپتمبر له 15 د روان کال د اکتوبر تر پایه تر 250,000 ډیر افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي دي
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړی
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور وش ساعت
له دې سره د ازادي رادیو د نیم ساعت خبری مجله پای ته ورسیده. دویمه سهارنی خبری مجله چې هغه هم نیم ساعت دوام کوي په څو شیبو کې له